په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکر او نږدې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د محصولانو د ستونزو پر موضوع خبرې کوو. خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیخت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی ده. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 15% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. UNHCR پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1200 زیاتو کسانو سره مرسته کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیون افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د ازبکستان د اکی پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ازبکستان ځانګړو استازو توماس نیکلسن او اسمت الله ارګاشیف د افغانستان په اړه پرون دوشنبه په بروکسل کې خبرې وکړې. د خبر لمخې توماس نیکلسن له افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د اتباعو په ایستلو کې د ازبکستان د هڅو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په ټینګښت کې له دې هیواد سره د همکارۍ د دوام لیوالتیا ښکاره کړه. دواړو استازو په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت او په دې هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د دریز د پیاوړي کېدو په اړه نظریات تبادله کړل. ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې له افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یو لوی مرکز به د ازبکستان په ترمز ښار کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی پرانیزي. له افغانستان له خطر سره مخامخ افغانانو د لګدولو ملاتړ ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید د بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو لارې له بلنکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپل سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د رایستلو لپاره وکاروي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له دې هیواد ایستل شوی چې په تیرو 20 کلونو کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو او یا هم د سیاسي ماموریتونو سره کار کړی و. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د اندونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومی یالکان هم د فزیکی رانه آماده دي نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیسیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کار لویدلې سپوږمکۍ وچوله او په فضا کې یې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دا کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت ضد دغه توغندیز ازمیښت 1500 ټوټې د ځمکې په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مداري ککړتیاوې خپرې کړي. د توغندي دا ازمیښت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایرس په بې ساري توګه له نوي پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایرس د نوي څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی ای خبری اژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2600 زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکی محصل جانو پلتال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی و هم اعدام شول. چې لاغه وروسته په ټولې نړۍ کې اعتراضونه وشول او بلاخره په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. سږ کال دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږیږو. دا چې نن د زغم نړیواله ورځ ده د خبرونې په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت دی چې ځوانان یو بل ته زغم ولري او زغم وکړي په هغه صورت کې چې کېدای شي دوی په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبیعي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه څه فکر وکړي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي، د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشي، خو په پیل کې میلمنو ته چې همدا شیبه را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلئ مرهون صاحب. پیل به یې له تاسې وکړو، سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي، او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلېږي، نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تېرېږي لا هم د پوهنتونونو دروازې نه دي خلاص شوي. علت یې تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
ډېر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کاله وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېره وخته ونه کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټوله زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ. ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي کېدای شي ټولنه بېخیادي را سر ناخوالو سره مخامخ کړي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو، او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بدبختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانا په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کېږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډرۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال دپاره ټول تقریز بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې ژر تر ژره دروازه ثابت شي. هو، په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کال شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو. سره پته کې دغه اوس چې ستاسو خبرونه ما اورېدلې وه، ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسه کړې او زما ټیکي هغه دا ده چې په هر خبري ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کاله کې موږ سرمایهګذاري کړې وه، او د دې هېواد لپاره مو روزلي وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاوو.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات درکړل شوي، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتونونه نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په ډېر اسانه کې لرو. تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، او سره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسیږي. دغه د پاره دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نه شي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نه شي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجنونو دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو سیم کې انجنې زیاتې دي، په بل کې الخان زیاتې. اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل، یا مثلا د هغو استادانو وی شانته پاتې استخدام چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنی وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي شاید تدریس ونه کړي، چې هغه چې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ لروې خوایلې سم شتروسه د موډل ډپارټمنټ نیواز کې څنګه کا څو سازمان په بشپړه توګه یې فایل ان کړی دا او بهر ته تللی دا بیرته افیکټ ا دی ان لري نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دغه مسالې د انجنونو د القانو دی لیدل دغه مسالې تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دا بهیر یې د څنګه یې کړی دی خو په مجموعي توګه کوم ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چیلنج کړی دی او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی دی
ډیر زه تمننه اغلی امینی عزیزی تاسې خپل په پوهنتون کې درس وایي مخکې لدی کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوي خپل په تاسې څه تاثیر کړی یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره وا که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي
مننه په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي دغه دولتي درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا شي نو له هغه وخت یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د انجینرۍ لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړم همدغه د طالبانو د راتګ سره نو زموږ د پوهنتون ته درنه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د انجینرو او هلکانو بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلې چې موږ نشو کولای په آزاد توګه د خپل یو هول کې سره وګورو خپل استاد ورسره شریک کو مجبور لمړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو خپل استاد شریک کو یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوې ده هلکانو او نجونو ترمنځ بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې لدې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره د پوهنتون سره د تاک سره د خپل راتلونکي سره دا دغه شوي کمه شوي ده او ډیر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب تاسې خپل په ټول افغانستان کې البته که ټول افغانستان کې نه په ډېرو سیمو ګرځېدلی یاست وضعیت تر ته معلوم دی یعنی کېدای شي په ډېرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو یزره کې چې د محسن نړیوال ورځ ټول نړۍ محسن ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته وایم هیله مند یم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نور دوستان ولې دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلق دي د کتاب او د علم خوښون کې دي کنه زه چې څومره مو ګرځېدم ما چې څومره سر چوری سر چوکا ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته په ټوله کې افغان نسلونه باید د کتاب او قلم او د سول او د فرهنګ او د مینې خلک دي دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې کاغه نوی نسل د کاغه تیر نسلونه دي ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وسي خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم مور او پلار خویندې ټولنې خلک ټول غواړي چې خوندي ته خپل ماشومان ولېږي هغه په ټولو شرایطو کې په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان خوندي ته لاړل اکثره وویشل شول په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي لارې مسته په پلو باندې لاړل په یخو واورو ګرمیو سردۍ په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل خوندي ته لاړ شي خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت کغه تیر حکومتو ډېر توجه ورته ونه سو په کمیت لحاظ باندې ممکن خوندي جوړ سول ودانۍ جوړې شوي ښوونکي وټاکل سل خدا ومني چې اکثر خون کې به سوا ډول اکثر ګډیره جالب ووایم چې دا چې خون کې مونږ په خوندي کې لوبل شي تر لاسو یې صاد نه دست لريره بخته په تاسو سره بل خبره زه وکم دا چې ډیر خون کې شته چې خپل نه پويږي په ډیرو مسلو باندې نه پويږي خو له نور ته ماز دغه درس وي نو دا یو واضح مسله ده نو چې کله یو استاد خپل خون نشي خپل زده کړې نه کوي هغه په واسطو راغلی په پیسو راغلی هغه به څنګه نور پوکي یعنی کومه وروسته بیا
یو موضوع خدا هم د تاسو د کیفیت خبره وکړه په بخښنه سره تاسو ته کیفیت خبره وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه خو اوس چې هغه څه هم نشته مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور خون کې داسې و چې په ډول تدریس نه شوای کولای خو اوس خو هغه هم تړل شوی نه ک ځین نور استادانو هغه یو څه ورز کول خپل زده کوونکو ته یا محصلانو ته په پوهنتونونو کې اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصلانو د ځوانانو پر روحیه څه تاثیر کړی یعنی ځکه یو څوک چې راځي پوهنتون ته خو د خپل راتلونکی سنجوي یوه هیله لري یو ارمان لري کله چې دغه لاره تړل کیږي او خنډونه ورته جوړیږي پایلې یې څه دي
په کار خدا و چې تمه پاتې ستونزې چې مخکې مو زده کوونکو مسلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي هیله خو زمونږ ارمان ده اوس هغه باید حل شي نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ اوس خو هر څه تړل شوي هغه کمی هیلې چې وي هغه کوم ارمانونه چې ول هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وغه اوس بېخي فلج ده خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته ماته نشته همدا نن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې خبرې مې وکولې دوی ډېر خلک یو خپلو منځو کې فارق پر راغلي او په سور مال کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي او هغه خپل د خواري او زحمت ته یې هغه یعنې ناهیلي سم په دې سختو شرایطو کې نه هلي سي نه دي دوی اوس هم نام دخته لګیا دي خپل درسونه وایي مطالعات کوي کتابخانو ته راشي او دوی هم چې ما څومره وسیل له دې خبرې ما واغستې دوی وایي چې بخښنه دي ستونزې ستا په انتون نه تړل سي وي اقتصادي ستونزې ستا اکثر خون کې غیر مسلکي دي بلا بلا نورې ستونزې ستا دا وایي چې محصلین دي تحصیلي اسناد او په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واغستې تحصیلي اسناد دي د تبدیلي موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلي په برخه کې ډېرې ستونزې لري نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني نه هیلي کېږي به نه او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي ځکه افغانان د علم او د تعلیم کې دوی به په هر ډول پیغام ورکوي
کورودان استاد تلوسا اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی اغلی اصولی لتا سیم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي نو ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي ولی نور مسایل مهم کیږي دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځکه هلک وی کنجلی وی که د هر ولایت وی کله هر ځای راځي خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي په کار د چ تمرکز په زده کړو شي د زده کړو په کیفیت وشي نه دا چې نور مسایل مهم شي ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمانه ته او هم ځان اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نه پوهیږم څومره زه به بحث کې وم او څومره بحث تیر شوی دی زه واقعا هم دی و استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفایم څنګه موږ چې په یوه زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی او دی هغه په هانتونونو چې په کابل کې په نړیوال سطح فعالیتونه درلوده په داسې جزوی خبره چې کوه کې د دې په ګمان الکان او انجونی باید په یو سنف کې ونوځي یعنی دا بیخي ډېر جزوی خبره ده دومره لوی پانتونونه یې تړلې او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې څو زره محصلین دي او همداسې نور پانتونونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونووسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت چې یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده، ډېر شیان ډېر وسایل د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هېڅ هم نه لري او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په هر لحاظ صنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعدې کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بېرته شروع کړي. دا جزئي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک یې مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د هلکانو او نجونو یو محیط کې ونووسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید هلکان نجونې سره یو ځای ووسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزئي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډېره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي؟ ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خپرونه کې راسره اوسي. اغلې امینې عزیزي، له تاسې که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوانتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څېر ډېری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف ول، په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت همدې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې یا دغه ډول نورو مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نورو باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن یې ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړله.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلي وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې حالت دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي. کله چې بیا دا نه وي، مخه نیول کېږي، نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلي او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې زده کړې او یا نور اروپایي هیوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا چې اقتصادي حالت هم خراب شوی دی، لومړنۍ اغېزې مستقیم اغېزې د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولی دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه له افغانستانه ووځي او په بهر هیوادونو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي، او ډېرې وسلې هم دي او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
مثال زدکون کی یا محصلان نش کولای خپل درسی مراکز ته لاړ شي او خپل درسونو ته دوام ورکړي فکر نه کوي لکه څنګه چاغلی عزیزی یادونه وکړه چې ډیر محصلان بهر ته لاړ له پوهنتون نه پرې خودل یا خوانځي پرې خودل زدکون کو نو دغه سی یو کار به ونه شي فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زدکون کې به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي.
بالکل زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي چې دوی باید پاتې شي. یعنې اوس هم ستونزې شته خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنې دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي دوی به لا ډېر تاوان وکړي او په کار ده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي مبارزه وکړي ځکه زه پوهېږم چې افغانان د تعلیم او د زده کړو تږي دي یا د دوی لوی ارمان د علم حاصلول دي. ډاډه یم چې دغه سختۍ به تېرېږي مبارزه به کوو. په کار دا ده چې اوس روشنفکران مبارزه وکړي د روشنګرایۍ مپوهاوی وکړي مولوي صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا موږ درکو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کو د ځان پېژندنې د خدای پېژندنې د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو. نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده لکه مونځ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې. نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو. هېواد صاحب راځو یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته خو بیا هم هر څه یو سناسه چاره کېدای شي خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده معاش ورباندې بند ده ځای ورته نه ورکوي د نظام له سقوط سره هغوی بیخي بې سرنوشت دي. یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه مو کوله خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بیخي بې سرنوشت دي نه پیسې لري نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي معاشونه نه ورکوي پیسې نه ورکوي ځای نه ورکوي یعنی بیخي د بحران په اوج کې دي. هغوی زه چې څومره معلومات لرم هغوی همدا اوس څوک پنبه ټولوي هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي څوک دیاړي کوي. نو دلته زه په ټولو حکومت باندې په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي سرنوشته دي یا هم په ازبکستان کې دي ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت دا چارواکي د نورو زده کړو وسالتونه د موږ له ستونزو خبر دي ژمنه کوي ښې پریمانه ژمنه کوي خو له د حل لار تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نو زه په ټوله کې د ټول ملت مسؤلیت ده فکرانو علمانو ځوانانو چې مپوهاوی وکړي خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو که موږ مبارزه ونه کړو تعلیم ونه کړو تحصیل ونه کړو نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه مر چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو هڅه وکړو دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو که نن موږ سختۍ تېرو نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نو موږ به تر ځای چې په ځان باندې سخته تېرې کړو دغه هر څه وزغمو تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي نو زر تر زره باید پوهنتونونه خلاص شي او امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا زاکری لیکلي دولت کمزوری دی چې تر اوسه یې سیستم نه دی جوړ کړی پکار ده چې حکومت عملاً لاس پکار شي. همدا ډول اصل افغان لیکلی ځوان او نوې نسل مل خاور سره خاوري سوولې باید سترګې په پټی سي. همدا ډول جاوید امانزی لیکلی محصولان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد موسولی که لتاسیو پوښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابیا ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولی خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
داسې دی چې ستاسو د خبرو په ارتباط باید زه داسې ووایم چې دا یو داسې پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسي دوی نه غواړي چې دا کار وسي، د دوی باداران نه غواړي چې د پوهنتونونه شروع سي. په دې پوهیږو موږ ستاسې چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، کمکتر دی که د تحصیل محصلی دکړه ده. که چیرې دا پایه ړنګ شي مملکت ړنګ دی، نو اصلا دوی خپله د تعلیم او تربیې په ارزښت نه پوهیږي. دوی یو دوه کلمې چې په مسجدو کې ویلي وایي دغه کفایت کوي، حال دا چې دا کفایت نه کوي. دوی باید پوه شي چې اوس قدرت خو مو ونیول، یو د قدرت نیول دی بل د قدرت ساتل دی. وختي چې قدرت ونیول ته باید هغه د خلکو آرزوګانې، د خلکو خواسته، د خلکو ضرور ضروریات تاسې باید پوره کړئ. که یې پوره نه کړئ نو خود به خود ونم که چې محصلین اول خو د دوی وظیفه ده چې د خپل د حقوقو د لاسته راوړلو دپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګېږي. تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقامي صاحب ناستي یا لس کاله اقامي صاحب ناستي. دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرزند د زراعت پیسه کې، د صحت پیسه کې، په هره ساحه کې دوی ضرورت لري. اسه چې و خو د دوی له وامه وتښتېدی، ولاړه، هېڅ شی پاتې نه شو. ګرته هواره سو نورو مملکتو ته، اول د ځوانانو یعنی پخوا هم مسلینو ته داسې توجه نه و سوی چې په نورو مملکتو کې هېڅ نه مقایسه کېدی. فرضاً پخوا موږ داسې پوهنتون درلودی چې د همسایهګانو سره د ګاونډیانو سره اتی دلته یې تحصیل کول. وروسته له هغه د دغه پنځه هفت نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه، کیفیت یې له منځه ولاړې کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دی. نو هر اندازه دی وای موږ مسلمانانو ابیشک مسلمانان است مستم اسلام را نو اسلام دغه د چ د دانش د علم معرفت دروازه وتړه دا امکان لري. نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه و پیژني؟ ته خدای رو دی ولې دغه څه کوي؟ تاسو څنګه مسلمانان است؟ د علم معرفت دروازه متړلې موږ مسلمانان دي. کوم ځای موږ مسلمان دي؟ یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د مدې د زړه ساختمان باندې و نه پیژني، د پڅې یو ظرافت باندې پاک علاج وکړي، نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا؟ داسې ما کوي دوی ته باداران فرمایش ورکوي چې نو څنګه افغانستان یو ورخوی دغه سی تباکی بل دغه سی تباکی چې پانتونو نه وتړي د دې هیڅ وخت ته څه د دې باداران د دې دې ته هغه ورنه کی اجازه ورنه کی دې هیڅ وخت مخکمه نه جوړي. نو ځوانانو ته لازم دی انسان کو غوړي دانش پیدا کی، علمیت پیدا کی، په هر حالت کې کولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي. یو انسان چې بې سواد هم مرګ دی ورته، که با سواد وي نو یو انسان دی دې ویره نه کوي. د طالبان څه دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دې وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي او طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلی نه کړي هغه حتما انشاءالله ناکامېږي. ځوانانو ته لازم دي د خپل حق اوس فرضاً یو تعداد ښځو غوښتل چې شاید نظر په هغه موخې چې دی درلودی ووتې مظاهره یې وکړي، هغه دې خپل هدف موخې ته ورسېدی. یو دیدم ځوانان دې لږ خو نه دی، دغه خلکو زور هیڅوک نه لري. لکه چې زه ول د دیم خو د خپل حق څخه دفاع کوي، مکتبونه دې باید پرانستل سي، پوهنتونونه دې پرانستل سي، که سم پوهنتونونه به پرانستل سي. استادان چیرې دي؟ بله مهرباني.
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه، له دې وروسته یعنی تاسو خپله یې تدریس کوئ کنه؟ او څومره استادان تللي دي؟ دا یو مشکل دی، دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللي؟
او ولی دا خوم وظیفه ده چې زده استاد په صفت دا مهمه نه ده که ما ته مغه شم را کی کرانه کی اول د خپل حق ایمانی او جنی وظیفه چې لرزه به بدون ما شم به ورسم تدریس وکم او بل د خدای ته پاره چې هغه ځوانان هلته نو امید نه هیله ناشته زبر د تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څاسکی وینه په وجود کې زده د درس د پیسو د پاره نه خدای میره باندې خدای برس خدای کی د سینه د سې زبر خپل شو او استادان ډیر وتیلی دي استادان ډیر وتیلی نو خو تاسو په یوه شي د نسی کول د خوشنط په مقابل کې خپل ژوند ته دوام ورکړي وتیلی دي ډیر وتیلی دغه یو لوی بدبختی ده چې د موضوع نه فرار په هر برخه کې لکه چې په نورو برخو کې فرزند د اقتصاد او زراعت او نور هغه کې به وتیلی استادان هغه خلک وتیلی د اقتصاد په برخه د وبخشي د پونتن په برخه کې استادان مجبور شي وځي
ډیره زیاته مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایې کله کوم وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی، یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوې وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کېږي نو ډېر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیرېږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډېره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل یې څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اورېدونکو ته، هیله مند یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډېر دي، یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه څه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي، او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تېرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاس ته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه له پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فري وله، خو اوس ټوله ورځ فري ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده هغه که له هر پلوه وي. بله خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې و هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنې زمونږ چې که څوک په څلورم سیمستر کې وي هم هغه د درو سیمسترونو نور درسونه چې دي هغه بله زموږ له یاده ووځي.
ترنک صاحب تاسو خپل غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون نه خلاص شي. البته دغسې بحثونه دغسې خبرې دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسني حالت کې نه ده، کله چې پانتون شروع کیږي خو دغه لیلیه به هم فعاله کیږي، دغه پانتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پانتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي که نه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټوله خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې وریه کي اوس پوهنتون شروع شي د استاد معاش څوک
ورکوي؟ خو دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب، خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مې نه هست دی چې تاسو محصل یاست کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانیستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو دسې لاریون مو نه ده کړی، او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي، او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده، یعنی اوس خو لاریون په رقم فکر نه کوم چې په اسانۍ دی وسی او په اسانۍ د ځوانانو سره ټول چې لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو، نو اوس مشکل ده. یو څه دغه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډېر زیاته مننه سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسې خپله راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه، او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته، د رادیو ټولو اورېدونکو ته او مېلمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درسي کلي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسې دولت، اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هماغه عملي کوي.
خو اوس څه کول پکار دی اریوبي صاحب؟ البته دغه خو نورې خبرې دي، زه وایم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوهنتون نه خلاص کړي. یعنی له تاسو سره کومه لاره شته ده، کومه طرحه شته ده چې په دې ډول باید دا د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم سه استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کېږي. دغه زموږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تېرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل، زموږ څو سیمپونه یې لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیمپ د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي، نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي، او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت ته دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي، نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. خو اوس مونږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه مونږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنې کمزورې کړی، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډېره مننه اریوبي صاحب، له ټولو مېلمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خپرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خپرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خپرونې په پیل کې به د خپلو مېلمنو سره لږ په دې اړه هم خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلي. خو کېدای شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري، خو بیا هم کولای شئ لاغوی سره ملګری اوسئ، دوستان ورسره اوسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوئ. نو د خپرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه هم واخلو. استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه که راته ووایه چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زی تاوتریخوالي ته، عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو یې دا دي. اول خو د جنگ عوامل دی چې دا ګردن او خالې د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسې فکر کوي زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه ویشت کاله په جنگ په خشونت په مرګ کې تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردي لرو، هم د اسلام له نگاه سره، هم د اجتماع هم د هېواد له نگاه سره. پس د هر یو په درد مر با خوږیږو زه موږ کړیږو نو داسې نه دی. دا خو یو چې دی فرزن خوشنه بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان پاک الله دی دی ته دی دی ارزوګانو ته ورسوي. بیا هم ډېر زغم لري بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول. تاسې فکر وکړئ چې یو وخت نه ازغره و نه ازبغ نه تاشک نه ترکمن اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد وحدت یو پرچګیستا یو بل سره ازغمي. اما در مسایل لسه چې یو د سیاسونو بې اتفاقي اچول او بل دغه د جنگ ناخواله او نور په فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځې که محصل یې که هر شي حتمن که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښې ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک ډپرس دي ګرد د مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغمي یو بل سره تحمل کوي. ډېر لږ به داسې ندرتا پیدا شي چې ځوانان هغه هم که تربیه نو کورنۍ هم بېچارګان که د په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي. موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو. دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر و هغه را چپا کوي پورته کوي خنجر چې دغه په سینه کې ووهي. هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې تو کوي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست ویخندله بسمه وکړې بېرته یې په غلاف کې ښېښوي. کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې را باندې تو کوي زه خو دې اوس نه وژنم. هغه پورته سو باره ول ووایي کلمه چې زه کلمه ووایم. نو موږ وروره که رښتیا په دا جنګ موږ نه د اسلامو محروم کړی هر یو راځي چې موږ اسلام را موږ د اسلام څه محروم کو د روابط اجتماعي څه محروم کو د تحصیل څه محروم کو د ګرد شیانو څه محروم کو محروم کړل. کم یوه ته ووایي کم یوه ته وایي چې څه ونه کړې زموږ د ځوانانو په اوس هم زموږ ځوانان ډېر عالي شخصیتونه لري. باور وکړئ چې باز ځای که سړی ویني د خدای شکر باسي چې وخت نه لري چې وخت ولري زه قصه درته وکړم. نو دا ځوانان باندې شکر دی اوس هم په هر څه پوهېږي هم ته نو کې تنبلان دی
چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغسې شرایط راغلي. نو ډېره مننه اغلې امینې عزیزي. له تاسې هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نه شته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي.
پرته له زغمه ژوند سختېږي. په هره ټولنه کې چې دی خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي. په افغانستان کې چې دی دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي را بدلېږي. خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نورې کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي.
ډېره مننه سیاوش صاحب. تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې؟
هغه څه وګوري مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پېژندنه کتاب یعنی خدای پېژندنه طبیعت پېژندنه. وګورئ ډېر سپارې قرآن شریف مدرسه خو تر ټولو هغه لومړي پنځه آیتونه چې دي هغه د اقرا آیتونه دي چې هغه رامنځل شوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده. بل د صبر د زغم ګوره دغه ژوند هر څه ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده. نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن نو ډېره وروسته پاتې کېږي. بله مهمه مسله وګورې یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي موږ هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی به څه وکړي. دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو دغه تکړه خلک افغانان دي چې دا سمیخ کله جنگ او فقر او بیچارهګي او وژل او دزي او دا دغه ټول ستوري په افغانستان کې یو هغه سره سره مو ګوري چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان است خو کغواړو چې یو د زغم او د حوصلې او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا هم کله هرې تعویره ته اوسې بیا هم قلم او کتاب ته ورګرځو. یعنی کغواړو چې په اوږدمهاله کې یو په اوس وخت کې موږ د ثبات او د یو هوښیاره ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پوهنتون او کتاب او معلم ته ورګرځو. دلته هم راځي چې دغه موضوع مخکینۍ موضوع ته وګرځو که دواړه موضوع سره وتړو. زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم، په حکومت باندې غږ کوم چې ګورئ اسلامي نظام دا او خدای هم دغه دغه ډېر سپارو کې د ټولو هغه لومړي پنځه یاتونه هم دغه د اقرار نازل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده. نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو، لږ حوصله وکړو، زغم ولرو لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو. دومره وخت مو مبارزه کړې، راځئ خپل حق وغواړو، نورو هېوادو ته لاړ نه شو، هر چېرته ځو. یعنې تاسې وګورئ اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هېوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هېوادو ته لاړل. نورو هېوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته موږ تحصیل وکړو، هغلته موږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته موږ د علم غلا وکړو. دغه نورو هېوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ورباندې کوم چې ډاډیم چې دوی ناهیلي شوي نه دي. ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکوو.
ډیر زیاته مننه د خبرونې. ډیر کم وخت لرو. له ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم وپوښتم که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو له لاسې کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کوه؟
بالکل، په پانتون کې همدا سه هم سیمپیان سره مخامخ شو. هم تر لومړي سیمستر تر دې وخت پورې چې زما سره د فکری ډول اختلاف درلودل خو ما ور سره دغه روابط زغم له لارې ومنل او تر دې وخت ور سره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې چې لا قوي کړي دي. باید موږ له احساسات نه کار ونخلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پاتیده ده، باید د جنګ باعث نه شي. باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه ترنک صاحب. له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی. خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ له هغه سره دښمني وکړو. هغه د خپله خبره کوي، زه خپله کوم.
بالکل، زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله ماس صابرین الله هغه کسانو سره
چې هغه صبر. ستاسو غږ ډېر ورو شو ترنک صاحب.
زما غږ اورئ؟ بلې
اورم. که په لنډو کې راته ووایه داسې په دیرشو ثانیو کې خپل نظر راته ووایه.
الله رب العزت له هغه کسانو سره داسې صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمن یو څه کې لیدلی دي او د دله نظر به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکاروو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه داسې وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده، هر څه بدلیدونکي دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي. ډېره
مننه.
نو خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغمو. مننه،
خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوو د خپرونې د پای شېبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسي اصولي، ترنک صاحب، آغلي امینه عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یوه فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي خپل درسونه ووایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بله یو ساعته خبرونه کې به هم په دري ژبه د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به یې خبرونه واورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرے دو میں دجوانے ورز دے، په تیرے دو میں دجوانے ورز دے، مل میں دجوان دستومانے ورز دے، مل میں دجوان دستومانے ورز دے، په تیرے دو میں دجوانے ورز دے، بدل شو بارانے